تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ننوزي د جمهوري نظام ستنې د ده په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندوی شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. ښاغلي غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په ګډون د یو شمیر وتلو افغان څیرو نومونه اخیستي او هغوی یې تورن کړي چې د جمهوری نظام د کمزوري کولو لپاره یې کار کاوه. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانیوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خواته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي پکې شامل دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. دغو افغانانو په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د اسپانیا له ځواکونو او یا سفارت سره کار کړی چې اوس یې د فرانس پریس په وینا ژوند له خطر سره مخامخ و. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 2 بجې د بلفاست په سټورمونټ سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دغه لوب لړۍ لومړنۍ لوبه وړ مورز په لږ توپیر ایرلند وګټله. په دغې سیالۍ کې ټول ټال 15 اوریزه لوبې پلان شوې دي. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي شهرامپور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرامپور صفی په غالب ګمان دا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پسکی ښار ته په شاوخوا سیمه کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ښوونې نړیوال سازمان وایي د طالبانو په یوه کال کې 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی د مور څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي
زه د اساسي قانون په اساس ولسمشر وم او تر څه د افغانستان ولس په قانوني توګه واک بل چاته انتقال کری اولس مشریم.
افغانستان که چا ده جمهوریت نظام پس قد که لاس درلود
چلو کلو چپا افغانستان که ترتدی شکل سره ده حکومت تنی کلپ بغیر شو ویداول سسته شوی نتیجه که مشروعیت کمزوره شو.
خوست که ده نسناستی ناروغی پر رختون فشار زیاد کرده.
با مر وطل یم پلور ده یم ورور ده نورم مریضون ماشتا اترنونه ده اترنونه.
او د چین له پوځي مانورو وروسته تایوان هم نن په ورته اقدام لاس پورې کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې راځو. د سر موضوع ته د خوونې نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت خپور کړی ویلي د افغان جنوب په وړاندې د ښوونځیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یوه سخته ماته ده بلکې دغه چارې جبري ودونو او له دوی څخه ناوړې استفادې ته هم لار هواره کړي. د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی. دا چې د دغه راپور جزئیات څه دي ورزو له خپل همکار یا ورو چې دا مهال سټډیو ته په مستقیم تماس کې وصل دی ستړي مشي راځي اوریدونکو ته د اچکو سازمان د نوي راپور د موندنو په اړه وایي.
سلامونه هم تاسو ته. بلې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د خونې نړیوال سازمان. بلې زما غوړی
مهرباني.
د خوني نړیوال سازمان په یو خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خونځیو بند پات کېدو ته اندېښنه ښودلې او ویلي چې خونځیو ته د نجونو نه تګ دغه هیواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کړی. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یو چا لخوا خپور شوی او ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته خونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همداراز له افغان نجونو سوې استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوي چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه دغه برخه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. په کندهار ولایت کې د نهم ټولګي زده کوونکي مروه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
طالبان د حکومت پر اتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبان څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل رهبر پریکړه ته پته مدي او هر کله چې رهبر پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کوي چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل اژانس په سره په وروستۍ مرکه کې ویلي چې په افغانستان که خونځي د پاکستان په امر بند پاتې شوي خو هغه مهال به د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی د هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان له سقوط وروسته په لومړي ځل د یو خصوصي تلویزیون ای بي این سره په مرکه کې ځان د افغانستان قانوني ولسمشر وښود خو د افغان نجونو ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه یې هیڅ هم ونه ویل. بلې
ډیره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې د ښوونې نړیوال سازمان ایچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پر بند پاتې کېدو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې په تیر یو کال کې شاوخوا 4 میلیونه نجونې او هلکان له زده کړو بې برخې شوي دي. په خبرونه کې نور مسایل هم شته خو تر لنډې خبرتیا وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د اساسي قانون لمخې دای تر اوسه د افغانستان قانوني ولسمشر دی او تر هغه به وی چې واکه بل هغه چاته چې د ولس په خواخه ټاکل کیږي نوې سپارلې. ښاغلی غنی د غسرګندونې لوي افغان خبرندوی شبکې سره په روستۍ مرکه کې کړي او د جمهوریت د سقوط ملامتي پر یو شمېر نورو لورو اچولې ده. ښاغلی غنی وایي مخکله دی چې له کابل ووزي د جمهوریت نظام پر سر معاملې شوي و. نوریاس نوری په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا په ملي دفاعي پانتون کې له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د اشرف غني د دغو سرګندونو چې وایي د جمهوري نظام پر سر معامله شوی و هدف څوک کېدلی شي.
خبره په دې کې ده چې د اشخاصو مثلا نه د او د معاملې خبرې نه خبر نه یم. منتها یو خبره واضح ده چې په 40 کلو کې په افغانستان کې په دې شکل سره د حکومت ستنی کله په بغیر شوري ډول سست شوي نتیجه کې مشروعیت کمزوری شو او انګیزه د خلکو کمزوري شوله. لیډرشپ کمزوري شو او په آخري کال کې خو په وزارت دفاع کې اصل رهبری نه و. په نتیجه کې دا دی او لوی پروسې او د ډیرو کلونو نتیجه ده. معامله که شوي وي نو معامله په هغه صورت کې شوي ده چې هر شی خراب شوی و. که چا معامله وکړي چا استفاده کړي دې حالت نه امکان شته پاکستان استفاده وکړي پرې کې شک نشته. مګر اصلي مسله هم داخلي ده هم منطقوي ده هم جهاني ده.
کراشو همدغه ورستی کال ته کله چې د دوهې تړون وشو د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تړون لمخې د سولې پروسه مختتله او یو ټول شموله حکومت جوړید. هغه مهم اجزا چالتپ کې فعالو هم موږ تاسو ته معلومو. غنی پر همدغه تیرو هم نیوکه کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني استاذي زلمی خلیل زاد باندې چې دی وایي بی کفایت او عبد الله باندې انتقاد کړی چې د جمهوریت نظام ستنې نړولې. دغه راز کرزی هم چې همدغه خبرو کې خکیل ول او غوښتل چې په اصطلاح هغه د دوه تړون مخه یو ټول شموله یو داسې حکومت جوړ کړي چې پکې پخوانی سیرې هم وي. فکر نه کوي چې د دې هدف به همدغه کسانو
خبره په دې کې ده چې اشخاص باندې قبلي وکړي نو خبره دغه نتیجې ته نه ځي. خلیزاد صاحب خو هغه خودي حکومت نماینده او اوامر یې د هدایتونو یې ستیت ډیپارټمنټ اخیستل او په غیر مستقیم د وایټ هاوس په امریکا کې هیڅ چا دې آرزو نه درلوده چې باید په افغانستان کې لور پاتې شي. دا دا واضح و په افغانستان او منتها لاره یې لکوله چې داسې یو لار را پیدا شي چې په ابرومنده شکل سره د افغانستان اوسي. او لاره یې دا وه چې افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د افغانستان په آینده په دې کې فرمول باندې موافقه وکړي. طالبان همیشه ویل چې تر څو چې خارجي قوا په افغانستان کې وي دوی چا سره مذاکره نه کوي. طالبان سره د امریکا مذاکرې فقط یو وسیله وه د دې لپاره چې د شرایط مساعد شي چې افغانان په خپلو منځ کې وګړي. منتها طالبانو بې ځایه اعتماد طالبانو هیڅ وخت خپل ژمنې نه دي په ځای کړي. دوی ویل چې موږ د افغانستان حکومت سره کښېنو او د یو مشترک حکومت د رابرسته کېدو لپاره مذاکره کوو یو نتیجې ته رسي. دوی په دې کې صادق نه وو ځکه که په مجرد چې امریکا وویل چې خپل قواوې د افغانستان باسي دوی ذاتي دا نه درلوده. دا انګېزه ورسره نه وه فقط وخت یې تېراوه چې وخت کې امریکا اوزي د فکر کاوه چې د افغانستان حکومت دومره کمزوری دی چې دوی کولی شي د پوځي له لارې یبن غلبه وکړي. دا خبره وه او خلیفاد وکړه که بل څوک وو که د امریکا د حکومت وو ټول په همدې عقیده وو چې له افغانستانه اوزي منتها دا شرایط را مساعد کړي چې دوی په یو شکل چې دوی یو رومن بولي د افغانستان خپل کیس پکې کړي.
کراشو ده غنی دې څرګندونو ده چې ویلي دي تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې دغه جمهوري نظام چې لویدیز پر راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې په ډیره پنګونه وکړله یو علت دا و چې د همدغه جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د طالبانو په وړاندې مقاومت ونه کړ. هغه د دوی روحیه وچ کمزوره شوې وه او هغه هم د غنی په خبره چې یو شمېر امریکایي متقاعدو جنرالانو څرګندونې کولې وضعیت ډیر منفي ښوده او دغه راز یو شمېر امریکایي رسنیو تبلیغاتو هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه کمزوره کړې وه. آیا خبره همداسې ده؟
په دې کې شک نشته چې امریکایي قواوو وطن په خپله روحیه کمزوره کړې وه ځکه چې د افغانستان اردو او امنیتي قواوې مکمل اتکای د امریکا او د ناتو په مرستو باندې لرل. مګر په شلو کلو کې د افغانستان مشرانو فکر کاوه چې د امریکا به همیشه هلته پاتې وي او دې ته یې توجه ونه کړله چې داسې یو ترتیبات ونیسي چې مستقلانه دفاع وکړی شي. دې خوا زه خو فکر کوم چې امریکا دغه تصمیم چې ونیو شرایط یې دې ته مساعد کړل چې طالبان موقع پیدا کړي چې د پوځي لارې غلبه وکړي. مګر په عین زمان کې د افغانستان دولت په شلو کلو کې دوی دا کار ونه کړي چې دوی ځان ته د خارجي مرستو په وسیله باندې یو داسې کار وکړي چې بلاخره چې خارجي هم وزي امکان ولري د مقابلې. په تېرو شلو کلو کې چې ما لیدلي دي او له مشرانو سره مې خبرې کړي هېچا په دې فکر نه کاوه چې امریکایان به آخر وزي. باوجود چې زه پوهېدم او همیشه مې دا خبره کړې ده چې بلاخره امریکا وزي له افغانستان ناتو وزي باید مخکې له مخکې دې ترتیبات ونیسي. په آخري کال کې چې وګوره په آخري کال چې شرایط ډېر سخت شوي وو او طالبانو همیشه حمله کول پر ځای وزارت دفاع کې سخت ماشینه وه لیدرشپ نه په وزارت دفاع کې. په نتیجه کې لیدرشپ چې نه وي هر څومره قرباني چې قواوې ورکړي عسکر ورکړي هغه نتیجې ته نه رسي او لدین طالبانو استفاده وکړه لدې خلادي لیدرشپ کې.
یو انتقاد چې ډېر زیات په پخواني ولسمشر باندې کېږي هغه داده چې وایي دی باید درېدلی وای مقاومت کړی وای د باید میدان نه وای خوشی کړی په دې معنا چې په ارګ کې باید پاتې وای ولو که طالبان راغلي وای د ارګ دروازې هم ورته ټک ټک کړی وای. فکر کوي چې کچېرې اشرف غني له کابل نه وای وتلی موږ به نن د یو بل وضعیت شاهدانو.
په عسکري کې د یو پخوانی مثال دی چې وایي چې رشتې چې غرقېږي کپتان په آخري وخت کې وزي دغه نه کپتان په اول وکې ده وزي او دا کار د احتیاط چې دغه د انتقاد وړ دی. دا مثال داود خان چې
اما جلالي صاحب کشتۍ نه وه غرقه شوې.
کشتۍ د غرقېدو په حال کې وه مګر کېدای شو چې کپتان د کشتۍ تر آخره پورې غواړي چې غرقېږي هم پاتې شي له خپلو خلکو.
آیا فکر نه کوئ چې د پخواني ولسمشر په سرنوشت بدی نه و اخته شوی د ډاکټر نجیب الله په سرنوشت؟
هغه مو شخصي تصمیم دی. در چا مرحوم داود خان هم دغه څه تصور کاوه مګر هر شی ومنل. یو څوک چې مشر دی دولت یې بیا هر څه حاضر دي. دا په مشر په تصمیم پورې اړه لري چې غواړي پاتې کیږي قرباني وکړي که ځي. دا مشر په تصمیم پورې اړه لري.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادۍ راډیو سره یې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني پر وروستیو څرګندونو خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ په ملاتړ په تاجکستان کې یو لس ورځنی پوزي تمرینونه پیل شوي دي. د سیمه ایزې همکارۍ 22 پنوم د مانورې پرون د اگست په 10مه په دوشنبه کې پیل او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. تفصیل یې تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلای شي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د امریکا سفارت پیل شوی پوځي مانورې لوی بللی او ویلي دي چې پر امریکا سربیره د مرکزی او جنوبی آسیا د شپږو هیوادونو پوځیان پکې برخه لري. سفارت په یوه اعلامیه کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، ازبکستان او پاکستان هغه هیوادونه یاد کړي چې دغو مانورو کې ګډون لري. د امریکا په ګډون د دغو شپږو هیوادونو تمرینونه به شپږ ورځې دوام کوي او ورپسې 15 نورې ورځې امریکا او تاجکستان دوه اړخیزې مانورې ترسره کوي. دا مانورې دوشنبه ته نږدې د فخر آباد په روزنیز مرکز کې پیل شوي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبریال مومن احمدی وایي تاجکستان هڅه کوي چې په دې ډول هڅو سره د روسیې تر څنګ د لویدیز ملاتړ هم له ځان سره ولري.
هدف رسمان اعلان شوه چې مبارزه مشترک با تروریسم
مخه په رسمي ډول له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه او له دغو هیوادونو سره د امنیت په خاطر څو اړخیزه همکاري خوده شوې ده. تاجکستان که څه هم پر روسیې یو متکی هیواد دی خو هڅه کوي چې امریکا او نور لویدیز هیوادونه هم له ځان لري نه کړي، ځکه دا هیوادونه هر کال تاجکستان ته میلیونونه ډالره مرسته
ورکوي.
د امریکا او یا د نورو هیوادونو پوځي تمرینونه له 2004 کال را په دې خوا هر کال ترسره کیږي، خو د کورونا وبا له کبله په وروستیو دو کلونو کې ځنډېدلی وو. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه وایي روسیا خامخا په دوشنبه کې د پیل شوو پوځي مانورو په اړه اندېښنه لري، خو په خبره یې تاجکستان دا کار له شک پرته د مسکو په مشوره ترسره کړی دی. په تاجکستان کې دغه تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه همدا تاجکستان او ازبکستان د افغانستان له لوري هم د ورانکار فعالیتونو ویره لري. د طالبانو حکومت همدا 13 جولای میاشت کې ویل چې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش هغه 15 غړي نیولي چې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام ورځو د سیمه یوې تودې موضوع ته په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده او پخوا پلان شوی وو. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسی پلوسی له سفر وروسته چین هم په سیمه کې ورته پوځي مانورې ترسره کړې وې. تفصیل یې له احمد تکلاورو.
تایوان نننی پوځي تطبیقات په داسې حال کې ترسره کړل چې گاونډي چین یو ورځ مخکې د تایوان په تنګي کې پراخ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. د تایوان په تطبیقاتو کې چې نن سهار د دې ټاپو په جنوبي څنډه کې وشول او یو ساعت وخت ونیو، سلګونه سرتیرو او توپونو برخه درلوده. د تایوان د اتم نمبر قلوردو ویان فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د دوی ځواکونو د دې تطبیقاتو پر مهال د هوانونو او اورغورځونکو توغندیو ډزې وکړې. تایوان د اګست په 2 هم په همدې سیمه کې ورته تطبیقات کړي وو. د تایوان پوځ نن وویل چې دواړه تطبیقات مخکې پلان شوي وو او د پیکینګ د اقداماتو په ځواب کې نه دي ترسره شوي. د قلوردو ویان زیاته کړه چې دې تطبیقاتو دوه هدفونه درلودل: لومړی د توپچی ځواک د کارولو لپاره د مناسبو شرایطو موندل او مراقبت یې، او دوهم د تیر کال د تطبیقاتو د نتایجو څیړنه. په دې سیمه کې کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی تیره اونۍ د کانګرس د پلاوي په سر کې تایوان ته سفر وکړ. میرمن پیلوسی تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکې ده چې په 3 لسیزو کې تایوان ته سفر کوي. تایوان پر چین تور لګوي چې د پیلوسی سفرې هسې پلمه ګرځولې او له دې پوځي تطبیقاتو څخه د تایوان د نیولو په هدف د تمریناتو په توګه کار اخلي. چین تایوان د خپل قلمرو یو بیلشوي برخه غني او د دې ټاپو د بیا تر لاسکولو لپاره د ځواک د کارولو احتمال هم نه ردوي. د چهارشنبه په ورځ د تایوان په چارو کې د چین د حکومت دفتر وویل چې پیکینګ به د خپل گاونډي پر ضد د ځواک د کارولو احتمال رد نه کړي او دا د ځان حق بولي چې په دې برخه کې لازم تدابیر ونیسي. د چین او تایوان اړیکې په تیر له 2018 کال راهیسې وروسته له هغه ترینګلې شول چې تسای انګوین د تایوان ولسمشر شو. تسای د هغې طرحې په راس کې دی چې پر تایوان د چین د مالکیت ادعا په رسمیت نه پیژني.
اوریدونکو په دې ټولګه کې به هم واوري چې په خوست کې د نسناستي ناروغي ډیره شوې او دولتي روغتون هم تر فشار لاندې دی. خو تر دې راپور مخکې راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. د ورځپاڼو ته اجمل اند کتنه کړې.
دوه اونۍ ګډوډي، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال بیش. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه د خپلې تازه لیکنې سرلیک غوره کړی. ورسپانې تیر کال وړي کې د طالبانو بیا وخت رسیدو ته پام کړی وای د پیښې ټوله نړۍ حیرانه کړه. لیکنه وړاندې لیکي ډلې ډلې افغانانو هغه مهال د کابل پر هوایي ډګر ګڼه ګوڼه ور جوړه کړه او د اګست میاشتې په وروستیو کې دغلته ځانمرګو چاودنو نږدې 200 کسان ووشل. د ورسپانې په وینا له دې چاودنې څو ورځې وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دا هیواد یې له خپل نوي واقعیت سره لاس او ګریوان پرېښود. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو ورځو کې د خپلو ځواکونو سربیره له 120 زیات افغانان هم له افغانستان څخه وویستل. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ یو کلنۍ ته څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نېشنل انټرست خپرونې پوښتنه مطرح کړې چې څنګه خپل افغانان له افغانستان سره مرسته کولی شي. د لیکنې لیکوال وړاندیز کړی چې افغانان د هیواد دننه او بهر باید د غونډو په جوړولو د خپل هیواد د راتلونکي حکومت په اړه بحثونه وکړي. لیکوال وایي نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان د داسې یو حکومت مستحق دي چې د دوی هوساینې او بشري حقونو ته اهمیت ورکړي او د خپلو کمزوریو او ناکامیو په وړاندې مسؤلیت احساس کړي. له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې یو اساسي غوښتنه د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. دا مهال د طالبانو د حکومت په کابینه کې هیڅ خزینه غړیتوب نه لري.
په یونان کې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو وروسته د افغانانو په ګډون 900 ژغورل شوي، خو لسګونه کسان لا هم تري تام دي. د یونان چارواکو د کارتاپوس ټاپو په ختیځ سمندرګي کې پرون د ژغورنې پراخ عملیات پیل کړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته. اسوسییټډ پریس ویلي د کډوالو ډوبه شوې بیړۍ کې 80 تنه سپاره وو او د ایټالیا په لور روانه وه. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي پرونې وکولای شوای چې 900 تنه وژغوري چې ټولې نارینه وو. 2 تنه ژغورل شوي، د هلیکاپټر په مټ له سمندر راایستل شوي او 20 نور د هغو ټانکرونو په وسیله راایستل شوي چې له همدې سمندر لارې تیرېدل. اسوسییټډ پریس ویلي ژغورل شوو کې د افغانستان، عراق او ایران وګړي شامل دي. دوی وایي بیړۍ کې د شپېتو تر 80 پورې کسان سپاره وو. په تریتم شوو کډوالو پسې د ژغورنې عملیات روان دي، خو تر پرون پورې د بل کوم کس د ژغورنې خبر نه و خپور شوی. ژغورل شوو کډوالو ویلي بیړۍ له انطالیا نه روانه شوې وه او ایټالیا ته یې د تګ هوډ درلود چې د شپې په تیاره کې ډوبه شوه. ویل کېږي په سیمه کې توندو بادونو د ژغورنې چارې ټکنۍ کړې دي. د ژغورنې په دغو عملیاتو کې له یوې هلیکاپټرې د سمندري ځواکونو له دوو بیړیو او دریو سوداګریزو بیړیو کار اخیستل کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دغه هیواده بهر ته د تلونکو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دا کډوال هڅه کوي چې په لومړي ګام کې ځان پاکستان، ایران یا ترکیه ته وباسي او بیا له هغه ځایه دریم هیواد عمدتاً اروپا ته ځانونه ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پا په خوست کې تر اوسه هم په ماشومانو او لویانو کې د نسناستې او د وجود د اوبو د کمیدو ناروغي ډیره ده او هر ورځ روغتونونو ته په دې ناروغۍ اخته لسګونه کسان وروړل کیږي چې روغتون هم تر فشار لاندې راغلی.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستي او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونی او نور روغتیایي امکانات ډیر شي. دوی د خوست مرکز ته له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22 تر زلزلې وروسته په ماشومانو او لویانو کې د نسناستي او کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ دون کی حیات خان چې د نسناست پر ناروغي یخته د خپل کورنۍ دوه کسانی ولایتي روغتون کې بستر کړي آزادۍ رادیو ته وویل
دا مریض نشته یې شپه په وته باندې شوا او په دوه باندې نه درې باندې نه یې ته مستر ورسې دي می دا سره غریب حال د جمی د متر مخه نه ویني متر په لاس زره په 15000 روپۍ سي همي نه د سړک کی طریقاشتا نه د مریض طریقاشتا و نه د بل شي د طریقاشتا حال ډیر غریب دی کمی دا افتنه ده چې میخ تا اولاد ها کلیکین کنون جور شی و میخ تا اولاد ها چا همگاری میخ روانه شی میخو ایچ واسن لاری دست غریبون خلشتا چه اولا مریض مر شی و پیسه واسن لاری.
یو بستر شوی ناروغ دادولا هم غوختنه که ویچه دوی تا دی پخپل سیمه که درمانن لپار زمینه برابر شی
میخ سی دارک نه و دارک نه و رک شا چی میخ چی را لوت شی نه مچار پیدو خارب کا پلور میں خارب دا پلور اس دل تار والا دا مستا دا زب پلور پا گاڑا ہے وزی تا در بستی چی میک تا خپل زی تا ورستی گی دوی میک بیا در پخشویل.
روغتیایی مسئولین وایی دا سپیر لزلزل زپل ولسوالی سر بیره دا دی ولایت نور سیما ولسوالی تا هم دا نسناستی او کانگو ناروغی خپره شویده. دا خوست مرکز اروند کنده یوسیدون که رشید ولایتی روغتون که لهمده ناروغی خپل رو رو پلار بستر کردی.
با امر وصل دیم پلور دیم ورور دم نور هم مریضون ماشتا اترندونا دا اترد همان نونا دا غمو بکلی که دیری بی اوڑالو دیر روز دلاتا دی نو رئی پلا کتو کیا دی بدیار شخصی اسپتالو کی ما داخل کردی دی کتا که یادی تلور نپرا ویدینا دیر خیانا دی چی گوائی چوی دیر که بید نور هم رضایتا که جوڑی گی.
بلوری تا دی خوز دی ولایتی روختون چارواک وایی د نسناست د پیخ له ډیرې دورسته دوی ته د لال محل لپاره د یونیسف لخوا د شلو نویو بسترونو تشکیل ورکړل شوی چې په دې سره به خدمتونو کې خواله راشي. د خوست د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سید انور یوسفزوی وایي
د زلزلې نو وروسته حد نسناست واقعیت زیات شوی دی چې موږ ته د خوست مختلفو ولسوالیو او د کلیو بندونه خلک مراجعه کوي. اولین مریضان موږ ته د سپیر ولسوالۍ نه راغلل. دا فعلاً درې درش مریضان موږ د حد نسناستي هغه چې د وجود اوبه یې کمې دي موږ فعلاً په بستر کې لرو. تر نن ورځې پورې موږ سره چې کومه ډاټا ده 253 مریضان موږ هغه چې قابل د بستر دي او شدیده د وجود اوبو کمښت کې لره هغه ناروغان موږ بستر کړی دي.
هغه شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته راغلي وایي په لرې پرتو سیمو کې د درملنې امکانات محدود دي او دوی اړ دي چې خپل ناروغان د خوست مرکز ته ولېږدوي.
وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د تخار دولت می تماس نیولی شفیق الله یم د درکات ولسوالۍ ترکو د کیری وروره دا زفروی بنده ده مو د سخت حالاتو سره مخ یو او زفروی ته ولاړسو طالبانو صاحب سلی راپسې حمله کړي صاحب وایي متقین متقانه بنې کړي زبرایم سخت حالات یې تر موږ جوړ کړی وروره بل شی نه څه چخار څه کړه وه زفروی د اتې 2-3000 روپۍ راولېږي صاحب دوی متقی وهي مو ظلم ستم کوي دغه زفری هیله کوم چې دغه زفری هیله شي او موږ خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو بېخي چاره نه لرلو نه یاران ته کولای شو نه بل ځای کولای شو نه بل ځای نه هم بل ځای کولای شو هېڅ چاره نه شو ټولو نورو چارواکو ده ما پیغمبر رسوي
مواد سروے کئی اصلی خلق کمچی مختلف مشران والی کچھ خلق چی پیسے لری اگر وہ لکھ سی اگر خلق چی وس لری هغه لیکل کیږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کیږي لا شټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401.
اوریدونکو په افغانستان کې 12:30 بجې شوې، دویمه نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته نور بس د اونیز خبرونه لرو. قربانه زموږ همکاره فریده سیال ده، په دې کې خبرې کیږي چې د طالبانو په یو کلنۍ کې لا هم نجونې له ښوونځیو او ښځې له کاره بې برخې دي. د بحث ته میلمنې هم رابلل شوي. هیله ده چې وایې ورې. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي مخکې له دې چې له کابل ووزي او طالبان کابل ته ورشي، د جمهوري نظام ستنې د په وینا د یو شمیر لورو لخوا چې پر دې نظامي معامله کړې وه د نړېدو په حال کې وي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې له ای بی این افغان خپرندویه شبکې سره په یوه نوې مرکه کې کړې دي. د هغو افغانانو الوتکه چې افغانستان کې له اسپانوي ځواکونو سره کار کړی و پرون له اسلام آباد د مادرید خوا ته روانه شوه. فرانس پریس آژانس ویلي دغه الوتکه کې 300 کسان سپاره وو چې د اسپانیا د ماموریت کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې شامل وو. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه د کابل په وخت 9 بجې د ماښام ترسره کیږي. د دغه لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. د امریکا عدلی وزارت ویلي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو غړی د متحده ایالاتو د ملي امنیت د پخوانی سلاکار جان بولټن د وژلو په توطیه تورن شوی دی. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي شهرام پور صفی چې په مهدی رضایی مشهور وو د سپاهي پاسداران په استازیتوب په امریکا کې خلک د وژنو لپاره استخدامول. ویل شوی چې شهرام پور صفی په غالب ګماندا کار د دې لپاره کاوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژنې غچ واخلي. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دنباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي، چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکي ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه. د نور بس خبرونه د ازادۍ ل رادیو ناوړي. د طالبانو ل بیرته راتګ او په کابل کې د هغوی ل واکمنۍ څخه نږدې یو کال پوره کیږي. سره لدی چې په تیر یو کال کې افغانستان ل بشري او اقتصادي ناورین سره مخامخ و، افغان نجونې هم ل تعلیمه محرومه او افغانو میرمنو هم اجازه نه درلودله چې په زیاتره دولتي ادارو کې کار وکړي. تیر کال د اگست په 15مه کله چې طالبانو کابل ونیو او وخت ورسېد، نو زبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویاند په همغه نوملي خبري کانفرانس کې ژمنه وکړه چې دوی به د میرمنو حقوقو ته د اسلام په رڼا کې پام کوي او اجازه به ورکوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. خو دا د نږدې یو کال پوره کیږي، خو لا تر اوسه هم طالبانو د شپږم ټولګي نه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي او درس ووایي. د مکتبونو په اړه طالب چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د افغانانو د کلتوري او فرهنګي محدودیتونو په وجه خوانزي بند پاتې دي. سره له دې جوخت افغان میرمنې له کار کولو محرومې شوې دي، بل محرمه د سفر اجازه نه لري او همدارنګه هغه اورګانونه چې د میرمنو لپاره کار کوي چې کولی شو د ښځو چارو وزارت اشاره وکړي یا لمنځه تللې دي او یا دا چې اوسې فعالیتونه کاملا په ټپه ولاړ دي. نو دا چې په دې یو کال کې افغان میرمنې او نجونې له څه سختو سره مخامخ شوي او څه سختي وزغملې، د میرمنو او نجونو راتلونکی به په افغانستان کې څه ډول وي او یا دا چې طالبان به اجازه ورکړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي او کنه، او میرمنې به د کار کولو اجازه ترلاسه کړي او کنه، په دې اړه باندې په نننۍ خبرونه کې به بحث وکړو. زه فریده سیال ستاسې قربانی یم او د بحث میلمنې مې هر یو د پخوانی حکومت په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذې سایما خوګیانی د میرمنو د حقونو فعالې هریوا اوګي امیل او ماریا اتو تخیل سره په خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په پیل کې میرمن خوګیانی ک تاسو تر شول تاسو یې پیل کړو. تاسو د طالبانو د واکمنۍ د تیر یو کال د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د طالبانو د واکمنۍ یو کال پوره شو، تقریبا یو کال. نو په دې یو کال کې موږ ولتل چې کومې وعدې چې طالبانو کړې وې ډېر اسکت سره سم چې موږ د ښځو حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې موږ ژمن پاتې شو، مګر متاسفانه د ښځو او جنکۍ د خپل اساسي حقونه چې هغو ته هم اسلام ورکړی دی، هم قانون ورکړی دی، هم ټولنې ورکړی دي، هیڅ نو محدودیت پرې نه و په تېرو زمانو کې. نو دوی هغه ته نه واخیستل، مثلا د اول دوی د تعلیم حق دی، موږ تاسو پوهېږو چې تعلیم په اسلام کې ویلي چې په ښځه او نارینه په دواړو فرض دی او ضرورت دی، د ټولنې ضرورت دی. نو کنی مټوله زموږ بې سواده پاتې شي سروکا دا ټولنه بیا په کلونو کلونو شاته ځي. دویم د هغو حق، مثلا موږ تاسو یو ډېر مشهور متل لرو چې یو غریب سړی مه وژنه نو ډوډۍ د لاسه واخله. دوی د افغانستان د ښځو د لاسه ډوډۍ واخیسته، یعنې دا دوی د تدریجي مرګ دی. نو فکر وکړه په زرهاو زرهاو ښځې بېکاره دي نن په کابل کې، کومو ښځو چې په وزارتخانو کې کار کولو نن هغه ټول بېکار دي. موږ تاسو دې عین شاهدان نشتو چې مخکې د وزارت مالیې نه ښځې جواب پرې ورکولی دي، ستاسو په نارینه راولېږي په کور کوم چرته کې راولېږي غیر مستقیم کې. دا دویم مشکل و. درېیم مشکل موږ تاسو معلومه ده چې د افغانستان ښځې اکثرا دوی کورونو کې سرپرست نه لري، دوی کورونو سرپرستي کوي، یا کونډې دي، یا ودونه نه دي کړي، یا نورې ستونزې لري. نو ته ویل ستاسو بدون محرم نه چېرته سفر نه شي کولی، سفر باندې هم بندیز ولګېدو دی. درېیم حقو موږ تاسو معلومه ده چې د افغانستان ښځې همیشه با اجابه ګرځېل دي، هېڅکله بې اجابه نه وي. چې دوی تعلیم ته تللی کېدل کاته ته دوی مثلا د ایجاب لپاره ورته نوې لایحې راویستي، یعنی د افغانستان د ښځو بدبختي دغه یو کل او کم ناورین چې رامنځته شوی دی په افغانستان کې، زه فکر کوم چې دا به په تاریخ کې تر ټولو بد پیښه وه.
میرمن خوګیانی کداره ته وای چې دغه یو کال کې ستاسو په ژوند کې څه تغیرات راغلل؟ لکم وخت نه چې طالبان واکمن شوي دي، تاسو لکم ستونزو سره مخ شوي یاستئ؟
نو په ژوند کې همدغه تغیرات راغلي دي چې کار م کوو، د کار د حق محرومي، سیاسي مشارکت م لرلو د هغې د حق محرومي، اقتصادي لحاظ ته باندې پاتې په مقابل کې مزد اخل د هغې د حق محرومي، همدا رقم اولادونه مکتبونو ته نه ځي، په کورونو ناستي، یعنې اولاد هم بې تعلیمه شو، د تعلیم د حق نه محروم دي، چې دا ډېر سخت کړاو دی د مور او پلار لپاره چې اولاد بې تعلیمه پاتې شي. نو د افغانستان ټول خلک بالخصوص ښځو لپاره ډېر بد کالو.
تاسو ته بیرته راوګرځو میرمن توتاخیل، تاسو ته به درشو. له تاسو هم همدا پوښتنه کوم، تاسو دغه تیر کال د میرمن او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟
مننه په تر کې سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او درمنو میلمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې زمونږ تاسو معلومه موضوع ده چې موږ کوم کار تیر که دا نه یوازې د نارینهو دپاره سخت کالو، د اقتصادي اړخه سخت کالو، تر ټولو ستره ضربه د ښځو برخې ته وه. لکه څنګه چې هغه میرمنې چې د تعلیم ته یې لاسرسی درلود، په ځینې دفاترو کې کار کوو، د حکومت مهمه برخه یې جوړوله، هغه په کورونه شوې. هغه کوچنۍ نجونې چې ښوونځو ته تللې، یا هغه نجونې چې په دولسم یولسم همداسې د شپږم ټولګي نه پورته وي، هغه هم په کور شولې. یعنې د ټولنې هغه 50% قشر چې فعال قشر و، هغه مکمل په کور کېنول شو. تاسو ګورئ موږ خو دا یوه عامه خبره ده، وایي که غواړئ چې ټولنه مو صحیح پرمختګ وکړي نو موټر هغه به حرکت کوي چې خپل منظم څلور ټایرونه ولري. نو که یو قشر د دې ټولنې کې همکاري ونه کړي نو موټر خو په
نیمګړی حرکت نشي کولای. نو د افغانستان ټولنه چې نن کوم دي ته رسېدلې وه یا کال مخکې چیرته وه، هغه ته نه د نارینه په برکت نه وه، هغه زموږ د خویندو په برکت هم وه. نن چې افغانستان د آبادي د نگرانه جهان کې یا د سیاست د مخې نه یا د اقتصاد د مخې نه د ودې په حالت کې هم په دې کې د مېرمنو هم ژور تاسو چې هغه مېرمنې نن مکمل ډول باندې یا د هېواد د ژوند خوندیتوب دپاره بهر لاړې او یا څه تعداد په کورونو کې کېناستې او د نجونو په مخ د ښوونځو دروازې وتړل شوې چې دا یوه ستره ضربه وه. زه خپله ما دنده درلودله نن په کور کې ما که چېرته مطالعه مې وکړه د ذهني فشار د وجې نه زه نن مطالعه هم نشم کولای، ځکه چې موږ ذهني هم د فشار لاندې چې زموږ راتلونکی څه کېږي، آخر زموږ سره څه روان دي، یعنې دا هغه اندېښنې دي چې اوس نن سبا موږ لرو.
مېرمن تو تاخیل تاسو ته به بیرته راوګرځو. مېرمن خوګړی تاسو ته راشو، تاسو ویل چې تعلیم د نجونو یو شرعي او اسلامي حق ده، او د دې ترڅنګ چې دا زموږ یو شرعي او اسلامي حق ده، دا زموږ اساسي او مدني حق هم ده. سره له دې چې طالب چارواکي که تاسو نمونه اورېدلې وي د دوی د هر نوم سره مولوي یا قاری ذکر شوی دی، یعنی دوی هغه کسان دي چې په شرعي اصولو او اسلامي احکامو پوهیږي، نو ولې دوی اجازه نه ورکوي داسې قشر چې د افغانستان نیمه برخه جوړوي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او نجونې درس وایي؟ تاسو څه فکر کوئ چې اصلي ستونزه چیرته ده؟
اسلام کې نشته نافذه قوانین چې مخکې په هېواد کې نافذ وو، درته کېدل او وروسته مثلا کوم شی جوړوي، زه څه درنه کوم د خپل تعلیم لپاره کوم محدودیت وي، د دې سرچینه اسان بچت ده، ځکه دوی په خپل واک کې نه یو خپل واک کې نه دي چې دوی تصمیم ونیسي او د ښځو مکتبونه او یا دا شروع کړي او دوته د تعلیم زمینه برابره کړي. او دویم دا ده چې دوی اتفاق نه لري، دوی څو ډلې دي، یوه ډله یوه خبره کوي، بله ډله بله خبره کوي، نو دوی چون په خپل واک کې نه دي.
مېرمن خوګیانه اساس هدف دا ده چې دلته دغه پل مې چې دوی کوي د دې شاته سیاسي اهداف دي،
سیاسي اهداف دي، او شاید دا حکم دوی د بل ځینې وخت وي، ځکه دوی په خپل منځ کې دوی اتفاق نه لري. نړیوال ټولنې ډېر وړاندیزونه وکړه، خپل افغانستان کې دننه سیاسي نور ته وړاندیزونه وکړه، حتی موږ ښځې دا یو کلچر وایو چې ښځو تعلیم حق دی، ښځو تعلیم حق، نو کدی چې خپلواک وي کېدای شي دوی اجازه ورکړي، خو دوی خپلواک هم نه دي، پر تصمیم نشته ولې، او موږ هم د بل ځینې شاید صادر شي. تاسو خبره دا ده چې په ګاونډي هېوادونو کې ښځې کولی شي چې وزیران شي، ښځې کولی شي پارلمان ته لاړ شي، ښځې کولی شي ډاکتران شي، ښځې کولی شي انجینران شي، حتی شاید سبا فضا ته هم لاړ شي. مګر په افغانستان کې د شپږمه پورته خاصه اجازه نشته چې تعلیم وکړي.
مننه مېرمن تو تخیل، تاسو ته راشو. د طالب چارواکو پرستی څرګندونه کې ویلي وو چې ښوونځي ځکه په افغانستان کې تړلې پاتې دي چې افغانان ځینې فرهنګي او کلتوري محدودیتونه لري، او په دې وجه باندې موږ لا تر اوسه پورې ښوونځي تړلې پرېښې دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې ولې دغه فرهنګي ستونزې نه وې چې اوس مهال کله چې طالبان واک ته رسېدلي دغه ستونزې راپیدا شوې دي چې اوس په لرو پرتو سیمو کې اجازه نشته چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي؟
دا خو بهاني دي په یو ډول باندې چې دوی راوړي، دوی یعنی د نړۍ په سطح باندې هغه خپل دروغ ویل هم ثابتوي. تاسو ګورئ څه وخت وړاندې د دوی وینا دا وه چې موږ د دوی لپاره د حجاب په فکر کې یو چې دوی باید مکونځو ته په څه ډول لباس کې لاړ شي. بیا هغه بهانه چې ختمه شوه، بیا وایي چې موږ نصاب د درسي کې مشکلات دي هغه رفع کوو. نن آینده عمران خان خبره راخیستل کېږي چې عمران خان ویلي وو چې افغانان خپل یو فرهنګ لري، هغه چې ښځو ازادي نه مني د خپل د فرهنګ د مخې نه. نو زه نه پوهېږم چې عمران خان د موږ د فرهنګ نه څه خبر ده چې نن د عمران خان خبره کټه مټه په افغانستان کې موږ اورو چې دوی وایي چې افغانان خپل یو فرهنګ لري. د افغانستان فرهنګ ټولو ته معلوم ده، او که تاسو د بهر نه کوم بل فرهنګ راوړی پې تپه یا بېله خبره ده. د افغانستان په فرهنګ کې که پخوا وخت کې ښځو د اطرافو کې او لرو پرتو ولسوالیو کې ښځو تعلیم نه کوو، ښځو په څادر کتلې د خپل خاوند سره په پټي کې کر کې لکوله، هلته خو فرهنګ نه و. چې بیا تاسو د خزي په حجاب یا په اسلام کې کوم قید او شرط ورته راوړئ، نو هلته تاسو د پخدو باندې د غرونه لرګي ولې راوړل، تاسو د کاریز نه پې اوبه ولې راوړلې، تاسو په پټو کې کر کېنه ولې پې کوله، هلته ستاسو دا فرهنګ دا اوسنی فرهنګ دې چېرته و؟ زما فرهنګ خو همغه فرهنګ د ما ته په کور کې مسؤلیت راکول کېده، زما پخواني پښتونو ته که زه به راجیا وکړم، زما همدغسې مشران مې غرو ته تللي د هغه ځینه لرګي راوړي دي، همداسې پټو کې د خپل خاوند یا د خپل ورونو سره کار کړی ده، اوبه د بهر نه راوړي دي، یعنی یو مسؤلیت یې ما ته په کور کې را کړی و. زما فرهنګ همغه ده، زه همغه فرهنګ غواړم، د اسلام په چوکاټ کې غواړم، افغاني لباس هغه لباس ده چې تر عربو هم په اسلام کې خوندي لباس ده، یعنی عرب په هغه اندازه خوندي نه دي لکه افغاني لباس چې خوندي ده، دا صرف بهاني دي یو نه یو رقم په دې چې د افغان نجونه د تعلیم نه لرې پاتې شي، ځکه دوی پوهېږي که چېرته یوه مور ته تعلیم یافته شي، البته بهرنیان په دې پوهېږي چې یو مور تعلیم یافته شي، نو د هغې اولاد سالم ټولنې ته وړاندې کېږي، نو په سالم مونږ څنګه استعمالولی شو؟ سالم مونږ د نړۍ په سطح په مختلفو د خپلو اهدافو دپاره څنګه استعمالولی شو؟ نه شو کولی.
ماریا جانې وبخښئ، په بخښنې سره اوس مهال دغه تیرو شلو کلونو کې کمه سرمایه گذاری چې په افغان نجونو او په افغانو میرمنو شوې ده، دوی تر یو حده توانېدلې وې چې موږ په افغانستان کې باسواده میرمنې درلودلې. اوس مهال چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دغه میرمنې ولې خپل غږ نه پورته کوي؟ د دې لپاره چې حداقل د دوی هغه راتلونکي لورګانې، د دوی هغه راتلونکي نسلونه درس وایي. اوس مهال موږ په افغانستان کې داسې یو څه نه لرو چې دوی راپورته شي او د خپل راتلونکي نسل لپاره دوی دغه حقوق وغواړي.
دا خو داسې نه ده چې میرمنو غږ نه ده پورته کړی، د عمارت د جوړېدو سره تاسو به د دې شاهد اوسېږئ، په رسنیو کې به تاسو اورېدلي هر ځل میرمنو لاریون وکړو، د مختلفو شعارونو تر لاندې را ووتلې، خپل د حقوقو دپاره، د کار د حقوقو دپاره، په ټولنه کې د برخې اخیستلو د حقوقو دپاره. ولې وروسته هغه میرمنې شکنجه شولې، هغه میرمنې ونیول شولې؟ افغانانو ته تر سرمایې، تر موقف، هر څه خپل عزت مهم ده، نو چې کله ستا عزت په خطر کې لویږي، ته مجبور یو قدم شاته تګ وکړې. نو دلته هغه میرمنې چې ونیول شوې، باقي چې هغو پلان درلوده چې راشي د خپل حقوقو دپاره مبارزه وکړي، د هغوی فامیلونه اوس ممانعت کوي، چې داسې نه چې دوی بوزي او داسې اعتبار هم نشته چې دوی کوم دي ته بول کېږي، د دوی څخه څه پوښتنې کېږي، شل ورځې د هغو سره هېڅ اړیکه نه ونه نیول شوې، هغو
د دې کارونو پایله به څه وي چې بالاخره هغوی چې غږ پورته کړی، هغوی زندانی کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، او هغه پاتې چې هغوی غواړي د خپل حقوقو لپاره مبارزه وکړي، هغوی یریږي، کورنۍ اجازه نه ورکوي، پایله به څه وي؟
دا خو روان حالت دی، دغه نن چې مونږ غږیږو، خبرې کوو، دا معنا دا ده چې مونږ د حالتو نه یریږو، زمونږ ډېری خویندې دي چې اوس هم نه یریږي، ښکاره خپله مبارزه کوي، څوک یې د رسنۍ د لارې نه، څوک همدغسې ستاسو ته خپل نظریات وړاندې کوي، څوک لاریون همداسې مختلفو د لارو نه. ولې هغه چې دوی په ښځو باندې مختلفې شکنجې او هاخوا دېخوا خبرې راوړي، دا صرف د افغانستان ته، د نړۍ په سطحه یو شرمندګي راوړی شي، چې دوی پخوا به چې چېرته د دوو کورونو ترمنځ دښمن نوی نو خزی بل استول کېدلې، د فزو عزت دومره ګرانو چې د هغو په مخ به دښمنۍ به خلک کېدلې. نن افغانستان دومره ولوي ده، خلک دومره ولوي ده چې نارینه پرېږدو، خزو ته لاس اچول کېږي او هغه زندانی کېږي، دا صرف وطن او اولس ته شرمندګي راوړی شي، او دا شرمندګي به زه په دې ډاډه یم چې ډېرو مرګ بیا دوام ونه کړي.
مننه میرمن توتاخیل، تاسو ته بیرته راګرځو. اوګي امیل هم را سره په خبرونه کې وصل شوې، تاسو هم خیر اغلاست او ستړي مشي. له تاسو نه په پیل کې دا واورو چې تاسو د طالبانو دغه د تیر یو کال واکمنۍ د میرمنو او نجونو لپاره څنګه ارزوئ؟ په بخښنې سره چې د اوګي امیل اړیکه پرې شوې ده. میرمن خوګیاڼۍ، تاسو ته به راشو، تاسو که خبرونه نه خبری است، په دې وروستیو کې زیاتره نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی ده چې که چېرته افغان نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي او دوی همداسې ښوونځي د دوی پر مخ باندې تړلې پاتې شي، سره له دې چې په دوی باندې هغه روحي او ذهني فشار ډېر ده، د دې سره د دې احتمال شته چې دوی جبري ودونو ته مجبورې کړی شي، د دې تر څنګ نورو مختلفو لارو نه په دې افغان نجونو استفاده وشي. آیا دغه څرګندونه د دې سازمانونو ترکم ځای بر حق دی او د دې احتمال شته چې داسې یو څه افغانستان کې واقع شي؟
دا یو خبره په رښتیا ده چې د افغانستان ښځې اکثرا په رواني تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه چې د دوی نه تج لرل د افغان شل کلنه لاسته راوړنې د ټول تر نه وخت شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. مطلب دا چې د هغو په اجبار باندې ودون ته مجبوره شي. دا د هر چا حق دی چې کله واده کوي، په کوم عمر کې واده کوي، څنګه واده کوي. په دوه ډېرې خبرې لپاره تر اوسه کوم خاص صدغان لري، فقط د یو لایحه یې وضع کړې وه چې کونډې ښځې په زور نش نکاح کولی خوښه بسن دوی نکاح وکړي. دا د اسلام د نظر صحیح خبره ده، د قانون د نظر نه صحیح خبره ده، او د بشري حقونو د هغې د نظر صحیح خبره ده، د اسنادو د لاړ هم صحیح ده. مگر زه په کمپنی باندې خاصه تبصره د سره کړه چې نه دی ویلي چې افغانستان جنکی ښځې مثلا دو د ودونو په کله کومه لایحه ورته راوباسي او یا به کومه خبره وي کومه کوم څه شی دی اورېدلی.
ښکاره په افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ آیا داسې یو څه احتمال شته چې که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړه نه شي کورنۍ به یې مجبوره کړي چې دوی په زور واده وکړي؟
اتمن ځکه چې جنکۍ په کور کې ناستې وي او تعلیم نه کوي، اوس په شاخه پلو کې تر دوش کلنۍ درې کلنۍ نورمال دوی کوم پانسون د مکتب وي بې پانسون تر دوش کلن تعلیم ختم شو به واده کړو. اگر دوی په کورو کې راشي او اقتصادي وضعیت یې ګډوډ وي نو طبعا مور پلار ته نه خواهش کوي نو ته وایي چې بس کورنۍ شاید فشار پرې راوړي چې اوس هم تعلیم نشته. خبره کوله طالبان هم دا شي جنکۍ ټول مکتبونه پاک شي ټولې لاړې ودونه وکړه بېرته چې مثلا موقت اداره جایدنه زهاره زه خو ځمخه شاګردار مې د دوه درې ماشومان مایندې هین تعلیم نه پات شو نو کیدې شي د هغه لامل شي چې مثلا تعلیم نه وي دوی مجبور دي چې واده وکړي.
مننه مېرمن سایمه اوګي امیل سره بیرته په خبرونه کې وصل شوې ده. تاسو ته خرغلاست یو ستړي مشي په پیل کې له تاسو غوړم دا و پختم چې تاسو د طالبانو د تیر یو کال واکمنې د مېرمن او جون لپاره څنګه ارزوي؟
مننه کوم زه هم تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. یو کال چې تیر شو واقعا د ستونزو، کړاوونو، د فرصتونو د لاسته تلو او د ډېرو بدبختیو ناهیلیو کار و. اوس ټولو دپاره ټول هغه انسانان چې په افغانستان کې وو خو مخصوصا میرمنې ډېر زیانمنې شوې، ډېر زیات ودردېدلې او هر څه له لاسه ورکړه. ټول امیدونه او ارزوګانې خاورې ایرې شوې د تعلیم د طرف نه، د کار طرف نه، د دې حضور په سیاسي ډګر کې، یعنی د دوی هغه د هیواد په تصمیم نیونه کې چې کوم فرصت مې ترلاسه او خپل ځای پیدا کړی و تر یو حده پورې. که څه هم هغه وخت ستونزې وو خو مګر بیا هم دې حالت پورې په دې اندازه چې اوس پر یو کال کې مونږ هر ورځ فکر کوو چې سبا ته به ښه شي، بیا به ښه شي، خو یو کال، یو کال یو عمر دی، یو ډېر اوږد عمر دی او مونږ یې د تمدن د کاروان نه په پیړیو پیړیو شاته وغورځولو. ډېر دردور و، ډېر دردونکی دا خو یو کال ډېر عمر دی. مونږ هر څه له لاسه ورکړه او په ډېر بد حالت کې مونږ تیر کړ او دا ترخې خاطرې همدا اوس هم مونږ ځورئ، همدا اوس هم مونږ سره دي. نو همداسې کار دی، جهان ولیده چې په مونږ څه تیر شو، خلکو ولیده مونږ داسې ترخې تجربې لکه یو بمباد شوي کور په شان زمونږ هر څه له لاسه لاړه.
اوګۍ که دا راته ووایي د یو مېرمنې په توګه باندې اوس مهال چې په افغانستان کې داسې یو وضعیت ده چې مېرمنو ته د کار اجازه نشته، د سفر اجازه نشته، بې له محرم هغوی لرې ځای ته نشي تللی، ورسره په څنګ کې د شپږم ټولګي نه پورته ټول نجونې له تعلیمه محرومې دي، تاسې د یو مېرمنې په توګه باندې چې غږ مو د یو راډیو نه خپرېږي، دوی د طالبانو د چارواکو نه څه غواړي چې هغوی د اقل په دې برخه کې څه وکړي تاسو ته؟
همدا چې موږ هر څه نه لرو، هره ورځ زموږ حریم شخصي محدود کېږي، موږ توهین کېږو. په دې ټولنه کې که پخوا مېرمنې مبارزې کولې چې زموږ حقونه باید نارینه سره یو شان شي، دا او هغه دا غواړم هغه غواړم،
خو اوس مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفاتو پیژنئ، تعلیم یافته ښځې، محترمې ښځې، یو سرویس ته ودرېږي چې پیسې امکانات خو تاسو پوهېږي چې بیخي نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې ورکې شوي، بانکي نظام ړنګ دی، هېڅ هم نشته، آمد نشته، مصرف شته دی. دا فقر، بدبختي، دا د ټولو مصیبتونو مور ده. په داسې یو ماحول کې هر ورځ که ما نه چا تقاضا کړې، ما خپل آواز پورته کړی دی، بل پورته کړی دی، په هره ژبه وي، په هر رقم وي، که د شعر په ژبه وي، که د لیکنې په ژبه وي، مونږ دغه مبارزې وکړې او دا خپل آوازونه هم پورته کړې د دوی غږونو ته په ډېر محترمانه شکل. حتی اوس مونږ تصمیم لرو مشرانو ته یو یو ته لاړ شو او زمینه مساعده شي چې مونږ د خپل آواز ورته ووایو. خو زه نه پوهېږم چې یو یم سم مواجه دلیل نه لري مونږ ته اصلا، د دې امید مونږ ته څوک نه راکوي، ډاډ نه راکوي چې سبا ته به تاسو دپاره دغه حالات بدل شي، دغه دپاره باید مونږ تصمیم ونیسو. نه نه، دا خبرې نه اورو
مونږ. اوګې جانې، وخت مو کم ده، وخت مکم ده که پلندو کې راته وای چې په دې برخه کې نړیوال ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان میرمن او افغان جن لپاره څه کولای شي. پلندو ټوک کې
هر څه کولای شي که هغوی وغواړي. زمونږ د حال نه هغوی ډېر ښه خبر دي. مونږ آرام نه یو ناست. د دې حالت اوس جهان داسې نه دی. جهان اوس یو کلی کور دی او یو اورغوي غوندې یو هغه شوی دی، یو ځای شوی، او دوی د هر څه نه خبر دي. خو زه نه پوهېږم چې د دوی په غوږونو کې ولې مالوشي دي، ولې دوی ځانونه کانه اچولي دي، ولې نه ګوري په مونږ څه تېرېږي. مونږ هم بشر یو، مونږ هم انسانان یو، مونږ هم غواړو چې انساني ژوند ولرو.
مننه کور ودان میرمن سمی، تاسو ته براشو د بشري حقوقو یوې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې باید د طالبانو په وړاندې جدي اقدامات وشي. تاسو فکر کوئ که په لنډه کې راته ووایئ چې دغه اقدامات به څه وي؟
اقدامات به همدا وي چې ونه فشار راوړل شي، دوی ته به ستانه شي، د ښځو حقونه ومني، له غیر د هغې نه یوه لاره خو همدغه چې وایي په رسمیت ونه پېژني، او محدودیتونه به جدو باندې مثلا وضع شي. کوم شیان چې په لټه کې دي، چې مثلا دوی سفرونه باید آزاد شي یا دا وشي هغه وشي، نو دوی په مقابل کې دي. بس نړیوال همدا څه راوړي چې د افغانستان خلک ته خپل هغه اساسي حقونه چې دوی پیل
مننه میرمن سایمه، مننه ماریا. تاسو به هم راشو، تاسو رو ته په لنډو کې وایي چې دغه اقدامات به د دوی څه وي؟
دا معلومه خبره ده چې طالبان د نړۍ په سطح کوم مشروعیت نه لري. نړۍ آماده ده چې طالبانو ته هر وخت مشروعیت ورکړي، په شرط دی چې طالبان په خپل کړنلاره کې تغییر راوړي. هلته وایي چې مونږ د نړۍ سره تعامل ته تیار یو، خو په داخل کې انسان ته د انسان په سترګه نه کتل کېږي. دوی ته به څنګه نړۍ مشروعیت ورکړي؟ تر هغو چې په خپل فکر کې دوی تغییر را نه وړي، آخر به نړۍ لکه شل کاله وړاندې چې دوی لپاره یو لاس هم داسې به یو لاس.
ډېره مننه له تاسو هر یوې میرمن سایما خوګیانی، د پخوانی حکومت پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي او د میرمنو د حقونو فعالې هری ویوګي امیل او ماریا تو تخیل نکور موادان چې موږ سره په خبرونه کې ګډون وکړو. ژوندې وسی د وسمه خبرونه تر بیا خېچاره.